پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به بوریوال کاکړ باندې.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د سند پولیسو په تیرو درو ورځو کې نږدې 209 افغان کډوال نیولې دي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله په ملک کې تر وخت وړاندې انتخابات ممکن نه دي، او ترکیه منلې چې په اوکراین کې به د روسیې جګړه په اسانه پای ته ونه رسیږي. اوس بشپړ خبرونه. د سند پولیسو په تیرو درو ورځو کې نږدې 209 افغان کډوال نیولې دي. د کراچۍ ختیځي ضلع د پولیسو مشر ساجد خان سدوزی د دسمبر پر 23 مشال راډیو ته وویل چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې یو نیم سل افغان کډوال نیولې دي. بل پلو د کراچۍ د لویدیځي ضلع د پولیسو مشر فیصل بشیر هم پرون په بیان کې ویلي چې په اورنګي ټاون سایت ایریا او هب سیمو کې 40 افغان کډوال نیولې. پولیس تور پورې کوي چې د افغان وګړي یا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او یا هم په جرمونو کې ککړ دي. خو په سین صوبه کې د بندي افغان کډوالو وکیل منځي کاکړی مشال رډي ته ویلي چې په نیول سوی افغان کډوالو کې زیاتره هغه خلک دي چې د علاج او روزګار لپاره کراچۍ ته ورځي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله په ملکي تر وخت وړاندې انتخابات ممکن نه دي. د خبره د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال د دسمبر پر 23 په لاهور کې خبري غونډې ته په وینا کې وکړه.
خود عمران خان صاحب فیصله کرکے گئے ہیں.
پخپل عمران خان دا فیصله کړی دا چې روان انتخابات د نوې مردم شمارۍ لاندې پکار دي. نو اوس تر اپریل میاشتې پوری سرشمیرنه روانه ده، او بیا د هغې وروسته څلور میاشتې د ټاکنو کمیشن ته د نوې حلقه بندیانو لپاره پکار دي. نو د الیکشن قدرتي شیډیول اکتوبر 2023 ته جوړیږي.
دا له هغه وروسته دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې په ملک کې تر وخت وړاندې انتخابات ترسره شي. د خیبر پښتونخوا حکومت په سکولونو کې د ژمي د رخصتیو اعلان کړی دی. د تعلیم صوبایي محکمې لخوا د دسمبر پر 23 په سوي اعلان کې راغلی چې په میداني ضلعو کې به سکولونه د دسمبر له 15 د جنوري تر لومړۍ نیټې رخصت وي. بیان زیاتوي چې په غرنیو او ډیرو سړو سیمو کې به سکولونه د دسمبر له 15 د فروری تر 15 رخصت وي. د بلوچستان په چمن کې ناڅرګنده وسلوالو د لویز ځواک یو عسکر په ډزو وژل دي. د چمن مرستیال کمشنر عبدالحمید زهری ویلي چې دا پیښه د دسمبر پر 23 رامنځته شوې ده. هغه ویلي چې دا د ترهګرۍ پیښه ده چې تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په مردان کې ناڅرګنده وسلوالو یو نرشزی په ډزو وژل. د مردان د پولیسو په وینا د دسمبر پر 23 نامعلوم وسلوالو د امیر لالو په نامه یو نرشزی وژل او تښتېدلې دي. پولیسو په دې اړه مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټولو کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي ادارو ته امر کړی چې له دې وروسته ښځینه کارکوونکي کار ته پرېنږدي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب د دسمبر پر 23 ناوخته مشال رادیو ته پخلی کړی چې په دې اړه جار سوی مکتوب کرا دی. په دې مکتوب کې ویل سوي چې تر ثانی امر پورې په نادولتي ادارو کې ښځې کار نسی کولی. ترکیه منلی دا چې په اوکراین کې به د روسیې جګړه په اسانه پای ته ونه رسیږي. د خبره د ترکیه د دفاع وزیر د دسمبر پر 23 په انکاره کې د یو خبري غونډې پر مهال کړی ده. هغه زیاته کړي دا ویل به غلط نه وي چې زموږ پر نیکو خواهشاتو او د سولې پر غوښتنو سربیره به دا جګړه په 2023 کال کې هم روانه وي. دا پر دې سربیره ده چې ترکیه د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې د خبرو هڅه کوي. ترکیه له روسیې او اوکراین دواړو سره ښې اړیکې لري او دوی په دې جګړه کې ځان بې پرې ساتلی دی. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو. د کورمې د پاړه چمکنې او بوخکی بادامي خلکو ترمنز له شروع ورځې راهیسې روانه جګړه د حکومت په سرپرستۍ کې شوې وې. ځایي جرګې درولې ده. پاړه معلومات درکو، د سند صوبې پولیس وایي په تیرو درو ورځو کې 209 افغان کډوال گرفتار کړي دي. د کراچۍ په مهاجر کیمپ کې میشت افغان کډوال پریشان دي، وایي چې پولیس یې بې ځایه ځوروي.
موږ ته مشکلات پښتون والا څوک نشته، ډېر تکلیف دي، تکلیف دا دی وایي پولیس را دي وایي پیسې راکړه ماته.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون یو وار بیا په ملک کې د نو عامو انتخاباتو خپل غوښتنه تکرار کړه. د مرکزی حکومت یو وزیر دغه د غوښتنه رد کړې. د چارو یو شون کې وایي عمران خان هڅه کوي د پاکستان په سیاست کې د خپل ګوند ځای مهم وخی. او د خیبر پختونخوا پولیسو د صوبې درې ضلع شمالي وزیرستان بنو او لکی مروت د ترهګرۍ پیښو له کبله حساسې یادې کړې دي. د لکی مروت یو اوسیدونکی او د ملي جمهوري غورځنګ یو مخکښ حکومت غواړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي.
که چېرته رښتیا یو ځل څوک سنجیده وي او دا وایي چې دی غور لګېدلی دی، په کار دی د مخنیوي وشي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ترازو په کورم کې د حکومت په سرپرستۍ د قومي مشرانو یو جرګې د پاړه چمکني او بوخکی بادامي له خلکو سره یو لوزنامه کړې چې لمخې دواړه خواوې تر 15 ورځې پورې یو بل سره له جګړې منه کړل شوې دي. دواړو فریقینو ترمنځ له تیرو څلور ورځې راهیسې، یعنی له تیرې شروع یا چهارشنبې ورځې راهیسې جګړه روانه وه چې پکې څلور کسان وژل شوي وو. دا جګړه له هغه وروسته پیل شوې وه چې د بوخکی بادامي خلکو له پاړه چمکنۍ او څخه تلونکي د پاسته کاڼي یا سوپ سټون ډک 12 ګاډي درولي ول چې په بدل کې د پاړه چمکنۍ خلکو د بوخکی بادامي څلور کسان يرغمل نیولي ول. تفصیل د تاریخ ورغزی پر رپورٹ کې
په کورما کې د پاړه چمکنیو له بوغاکه او بادامي خلکو سره پیل شوی جګړه تر څلور ورځې پس ودرول شوې ده. د بره کورمې مرسیال کمشنر امیر نواز د اتوار په شپه مشال لړیو ته ویلي د حکومت په سرپرستۍ کې ناست جرګې دواړه فریقین تر یوې موعدې پس پر دغه پابند کړي چې تر 15 ورځې پورې به د علاقې امن یقیني کوي او د یو بل خلاف به هیڅ غلط ګام نه اخلي.
15 ورځې امن تیګم او کې خدا ان شاء الله امید ده چې مورسی به خالی کو، امید ده چې امن به د کشان قائم وي.
د چهارشنبه پر ورځ دا جګړه هله پیل شوله کله چې لپستو کانو یعنی سوبسټون ډک شاو خو 12 گاډي تر ودرولو پس پړه چمکنیو په بدل کې د بوغاکه بادامي سلو تنه یرغمال کړل. کچو هم سلوتنه یرغمال شوی خلک روسته جرګه رخلاص کړل، خو فریقینو بیا هم جنگ ته دوام ورکړی وو چې دا د سلوتنو په مړکیدلو یو بل خنړې جګړه وګرځیدله. د میرباغ یو مدني فعال پټان عبدالخالق وای دومره وشي چې جنگونه ودرول شي خو د مسلو پورا او سم حل نه راوستل کیږي چې دا د دوی غټه ناکامي ده.
د زموکو جنگ، د ونو جنگ، د غرونو جنگ، دا ټول هغه جنگونه دي چې دا د مو د علاقې لپاره خیر نه وروړي. خدای مو لپاره لوی د افسوس خبره ده چې د سرکاري جرګو په وجود، د سرکاري دفتر او افسرانو په وجود
په پاړه چنار کې د خالی پورا زیوش میر مدني فعالانو د پاک یوت مومنټ په نامه د ځوانانو غورځنګ په سرپرستۍ کې احتجاج کړی وو چې پکې د جنگ ودرولو او فریقینو ترمنځ کمی مسالې ته د حل لار کتلو غوښتنه شوې وه. د پاکستان وفاقي وزیر ساجد حسین توري مشال لډیو ته وای اول جنگ ودرول زوري ول، ولې چې قیمتي ځاني زیانونه رسول او بل دا چې د سیمې امنې په خطر کې اچولې وو او زیاتوي تر دې پس به جرګه بیا کینی او د شخړې حل به په مستقل بنیادو راو باسي.
څو اول به مدرسي سپایر کو مرچي به خلي کیږي او مرچو ته اف سي پولیس کیږي، هغه نه بعد به مدر پندلس کو ورزه کورنه وي او اتلس قسم یو سایډ نه، اتلس قسم بل سایډ نه چې کوم دا مسله جوړه شولا او پڅ شي وشوله او دی باندې بقایدار ټول کینی او ان شاء الله زر نظر به دې مسله حل راو باس.
د غندو په غره لنجا د بوغاکه بادامي خلکو له پړه چمکنیو سره ډیره په خوانه ده او پر یاش خړی 1900 اتم کال کې یو جرګه شوه، خو په هغه کې هم پر مکمله توګه د حل لارې نو موندلې. په سیمه کې دوه فریقینو پر یاد غره د ملکیت لنجا عدالت ته هم وړې، خو شاوخوا دوه میاشتې تر تریدلو پس لا هم په دغه کې فیصله نه ده شوې. طارق کورکسه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندلی شئ. 2013 14,580 او 15,615 کلو هرتز. د مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 2013 15,615 او 15,880 کلو هرتز.
د سند صوبې پولیسو ویلي په تیرو درو ورځو کې نږدې 200 نور افغان کډوال نیولې دي. دوی په وینا د خلک په دین بل شوي چې یا خو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او یا هم په جرمونو کې ککړ دي. خو په سند صوبې کې د بندي افغان کډوالو وکیلې مونیزي کاکړ مشالې دوی ته ویلي چې په نیول شو افغان کډوالو کې زیاتره هغه خلک دي چې د علاج او روزګار لپاره کراچۍ ته ورغلي دي. په کراچۍ کې میشت یو شمېر افغان کډوالو بیا مشالې دوی ته ویلي چې پولیس دوی پر قانوني اسناد لرلو سربیره نیسی او پیسې ورڅخه غواړي، خو پولیس دا تور ردوي. زمون خبريال نیاز علي معلومات راکوي.
د کراچۍ د ختیځې ضلع د پولیسو ایس ایس پی ساجد سدوزئی د دسمبر په 24 مشال لیډیو ته ویلي چې د خار په بیلابیلو سیمو کې په تیرو دریو ورځو کې د اسنادو نه لرلو په تور 150 افغان کډوال نیولې دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د غربي ضلع ایس ایس پی فیصل بشیر بیا د دسمبر په 24 په خپل یو خپور کړي بیان کې ویلي دي چې د خار په اورنګي ټاون سایډ ایریا او حب سیمو کې 30 افغان کډوال نیولې دي. د پولیسو په وینا نیولې شوي ټول افغان کډوال عدالت ته وړاندې کړي چې عدالت بیا زندان ته استولې دي. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړي بیا مشال لیډیو ته ویلي چې په نیولې شوي افغانانو کې زیاتره خزی او ماشومان دي.
په کراچۍ کې د افغان کډوال د نیولو چې کومه سلسله د سو وخت راي روانه ده، هغه تر اوسه لا دوام لري. د روزانه په بنیاد په کراچۍ کې میشت افغان کډوال نیول کیږي او عدالت ته وړاندې کیږي. په دې نیول شوي افغانانو کې زنانه او ماشومان هم دي.
منیزا کاکړي زیاته کړي چې د سند حیدرآباد په زندان کې د دوو میاشتو نه بند یو ناروغه افغان میرمنې ماشوم هم په زندان کې پیدا شوې دي او عدالت بیا دغه میرمنې او د پیدا شوې ماشوم افغانستان ته د استولو امر کړی دی.
په دې نیول شو افغانانو کې اکثره د علاج لپاره کراچۍ ته راغلي. امدارنګ د سین کوټری په زندان کې وی افغان میرمن ماشوم هم پیدا شوې دي. د کم ماشوم نوم چې دوی انزله یې خېری او د دې میرمن چې کله د ریپورت اورډر هغه جج لیکونه د ماشوم نوم هم پکې یاد کړی دی. ریپورٹ آرڈر کی سیدا معشوم انزلب هم د دې سره ریپورت کیږي.
د کراچی په افغان کیمپ کې میشت افغانان وایي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نسی. په کیمپ کې میچ یو سپینګری او یا کلن امیر الله مشال لیډیو ته ویل چې د 15 کلونو راهسي دلته ژوند کوو، خو وسته پولیسو د یری لا عمله د کیمپ بهر نشو وتللې.
پښتون والا نشته کړم دوی تو پولیس ولې سي وای پیسې راکه هاز وای پولیس را دی وای پیسې راکه چانه پیسې درکم چانه خبره کوم هیڅ توک نشتم د خبر پښتون کوي چې بابا چې مشکلات لري مونږ ته مشکلات پښتون والا څوک نشته ډیر تکلیف دی تکلیف دا دی وای پولیس را دی وای پیسې راکه مات.
د کراچی پولیس بیا بیا دا تور دوی وای چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري. پسند کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کر 13 میاشت نومبر په 29 افغانستان ته تللی و او هلته له طالب چارواکو سره لیدلی وو او بیا طالب چارواکو ویلی وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی غستونزو په اړه هم د هغې سره خبرې شوې دي او پاکستان له افغان کډوالو سره د ښه سلوک او د ستونزو د حل په اړه ژمنه کړې ده. د کراچۍ په یاد افغان کیمپ کې موجود یو بل سپینګری محمود الله مشال لیډیو ته ویلي چې مخکې دلته ژوند په قرارو، خو اوس ورځ تر بلې ورته ستونزې زیاتېږي.
موږ وطن تر کړې 45 کال به زیات کم کیږي، یا 45 یا 40 دلته چې راغلي صاحب موږ خپل د لاس چاته ملاس نه دی نیولی. که خبر کوو که کاغذ ټولو که پلاستیک ټول خپل خپل بال بشته صاحب روزي پیدا کوو خو لاس مچاته نیول نه لیکن موږ په اوس مخکي مخکي کلو کې په موږ باندې ډیر راحت اوس دا شش کال چې داخله سوی ده په موږ باندې صاحب د کیم بچو وز صاحب تر لاس ونیسه کاټ ولرو هم صاحب نیسیم کبي کاټ هغه خو هیڅ څه فریش نو موږ صاحب ستونزې د تبي خډيري
په دې رستوي کې په کراچي کې د قانوني کډوالو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې شارپ مشال ریډیو ته ویلي وو چې د نومبر په میاشت کې نیولې شوې افغانانو کې دویشت او د اکتوبر په میاشت کې اته څلوېښت هغه افغانان پولیسو نیولي وو چې قانوني اسناد لرل خو پولیسو ترې اسناد اخیستي وو او بندیوان کړي وو او دوی بیا د پولیسو او د عدالتونو څخه راخوشي کړي دي په دې کې مېرمنې او ماشومان هم شامل وو د سن په زندانونو کې بند افغان کډوال وایي چې له جمعې د راتګ سره دوی ته په زندانونو کې سخت مشکلات دي په سن کې سخت کال د جولای د میاشتې راهسې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده او د سن حکومت وایي چې پولیس یوازې هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد لري او یا په سو جرمونو کې ککړ دي د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا سوال لس لاکه افغان کډوال میشت دي چې په دې کې نه لاکه رجسټر دي او د څلور نه تر پنځه لاکه پورې غیر رجسټرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسیږي نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ
مشال ریډیو د اردوونکو د پاکستان وفاقي حکومت د عمران خان چې د تحریک انصاف مشر دی او د دې هیواد په خوانی وزیر اعظم دی هغه غوښتنه بیا رد کړې چې په ملک کې دی تر وخت مخکې عام انتخابات وشي دوی وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله په ملک کې تر وخت لاندې انتخابات ممکن نه دي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ویلي د تحریک انصاف مشر عمران خان په خپله ویلي وو چې راتلونکي عام انتخابات به تر نوې سرشمیرنې پس کیږي دا لاغه وروسته ده چې د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا په ملک کې تر وخت مخکې د عام انتخاباتو غوښتنه وکړه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث رپورټ راکوي
د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر وایي هیواد ته د ورپېښو معاشي او امنیتي ستونزو په وجه د وخت نه مخکې په هیواد کې نوي عام انتخابات ممکن نه دي دا خبره د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال تیره ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې په داسې مهال کړې ده چې هم تیره ورځ پخوانی وزیر اعظم عمران خان په زمان پارک لاهور کې په خپل کور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې په مارچ یا اپریل 2023 کې په پاکستان کې د نوي عام انتخاباتو امکان دی خو وفاقي وزیر احسن اقبال په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې عمران خان په خپل په 2021 کې د شریکو ګټو د شورا یا کونسل اف کامن انټرستس په غونډه کې د ټولو صوبو سره په مشاورت دا فیصله کړې وه چې را روان عام انتخابات به په هیواد کې د نوي سرشمیرنې لاندې ترسره کیږي پخپل عمران خان دا فیصله کړی دا چې روان انتخابات د نوي مردم شمارې لاندې پکار دي نو اوس تر اپریل میاشتې پورې سرشمیرنه روانه ده او بیا د هغې وروسته څلور میاشتې د ټاکنو کمیشن ته د نوي حلقه بندیانو لپاره پکار دي نو د الیکشن قدرتي شیډیول اکتوبر 2023 ته جوړیږي اوس مهال د انتشار نه بلکې د استحکام ضرورت دی چې موږ په دې وخت کې د معاشي او امنیتي چیلنجونو مقابله وکړو
جو اس وقت معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان کا سامنا کر سکیں
عمران خان په شخصي ټيلي ويژن سونو نيوز 13 ورځ مرکه کې ویلي دي چې داغه په نظر پر روان مارچ اپریل میاشتو کې د نوي الیکشن امکان دی ځکه چې په جنوري او پروري کې د هیواد معاشي حالات نور هم په خرابېدو دي
میرا اپنا خیال یې یي الیکشن مارچ اپریل میں ہو جائیں گے
زما خپل خیال دا دی چې دا انتخابات به په مارچ اپریل کې وشي زه دا ځکه وایم چې د هیواد کوم معاشي حالات دي نو که اوس اسټابلیشمنت ته په نظر نه راځي نو تر هغې به ورته په نظر راشي د هیواد ټولې ادارې او عدلیه به پرې هم پوه شي چې ضرورت د انتخاباتو دی
ملکي ضرورت الیکشنز
د عمران خان د دې سرګندونو په اخله می د خبريال او سیرونکو محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې هغه فکر نه کوي چې غنی عمران خان له بده کومي ادارې لخوا ډاډ ورکړې شوی وي چې انتخابات د وخت نه مخ کې کیدون کې دي.
خو ما ته دا سینه ښکاري چې چا بدلې کین دي هاني ورکړي. زما خپل خیال دا دی چې دا دې وخت کې هغه خپل هغه کارکون چې دا چا اوس دا تمه ختمېدو والا ده چې سلیکشن کېدو والا ده کنه زموږ خبره څوک منیم کنه منی، دی به اوس هغه ځان سره مصروف ساتي، نو دی به داسې خبرې خامخا داسې اوسو بیانونه به نورم ورکوي چې هغه سره دا خبره ثابته شي چې د عمران خان خبره منلې کېږي. عمران خان نن هم ډېر اهم سړی دی.
په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل ګوند قومي اسمبلی غړو ته د ګل په ورځ د خپلو هغه استفاګانو د تصدیق کولو لپاره قومي اسمبلی ته د ورتلو امر ورکړی دی، کوم چې 2 د اپریل په 11مه نیټه په اجتماعي توګه ورکړی وي. خو د تحریک انصاف د 11 غړو نه علاوه د سلونه د زیاتو نورو غړو استفاګانې تر دې دمه د اسمبلی د سپیکر لخوا نه دي منظوري شوی. پاکستان تحریک انصاف د دسمبر په 13مه نیټه د پنجاب او خیبر پښتونخوا د اسمبلیانو تحلیل کولو فیصله هم کړی و، خو په پنجاب کې د گورنر بلیغ الرحمن لخوا د هغه صوبې د اعلی وزیر پرویز الهی د اسمبلی نه د اعتماد د رایو نه اغستلو په بنیاد د هغه د لری کولو او بیا د لاهور های کورټ لخوا د پرویز الهی د بیا بحالولو وروسته پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ماتولو فیصله باندې هم تر دې دمه عمل نه دی کړی. خو د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وایي په لاهور های کورټ کې د جنوري په 11مه نیټه د پنجاب د سیاسي صورتحال د مکمل فیصلې وروسته دوی دواړه اسمبلیان په یو وخت د تحلیل کولو اراده لري، او دا ځکه چې په حکومت او ادارو د نوي عام انتخاباتو د نیټې اعلانولو لپاره زیات فشار واچوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
په تورخم کې کسٹم چارواکو د دسمبر پر 30مه مشال ریډیو ته ویلي چې په وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دواړو خيزه تجارت خکولو او د هغې د لا تیزولو په موخه د دواړو هیوادونو د اړوند ادارو چارواکو غونډې کړې دي. دوی په خبره دواړه خواوې پر دې صلاح شوي چې د ګاډو او مالونو کلیر کولو عمل به تیزوي او ټرافیکي ستونزې به هواروي. هلته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي کاروباریان وایي پر دروازه سکینر او کانټې باید زیات شي چې دوی په وینا مالونه په کم وخت کې کلیر او تجارت یې وده ومومي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د تورخم کسٹم ډیپټي کلکټر یاور حیات د دسمبر په 4 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان یو شمیر محکمو چارواکي سره په دې سلا شول چې دواړو غاړو ته به د ګاډو او مالونو کلیر کولو عمل توندوي او ټرافیکي ستونزې به هواروي.
پدې کې خو مونږ ډېر زیات کوششونه کوو د دوانو سایت ته چې کم تجارانو ته اسانیانه پیدا کول لپاره چې لګ رش جوړ شوی دی. پاغه کې مونږ افغان مرګرو ته ډېر زیات ریکوست وکړ زموږ د ګاډي سپیډ سره او تیزه سره واخلي. نتیجه هم دارو ته هغه مونږ سره ډېر کمټمنټ وکړ چې ان شاء الله مونږ دا د ګاډو چې کم رفتار دی دا تیزه و خپل طرف ته به کلیرنس پروسس سیاتو. او دا غي ګاډي هم ډېر ګڼ تعداد کې اوسه مخلو لګیا یو چونکی زموږ دلته دا کنستراکشن روان دی او دا پروجیکټ جوړیږي لګیا دی هغه وجنه دلته زموږ ته لګ سپیس ایشوز وی. نو اوس پدې کې مونږه لزلې کو لګیا یو ان شاء الله امید خدای چې دا غي طرف نه پازټیو ریسپانس وي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ امپورټ ایکسپورټ کوونکی سوداګر واحد خان شینوار وای چې په تورخم کې دا مهال د ګاډو او مالونو کلیر کولو لپاره یوازې یو سکینر او یو کانټا لګیدلی او په کار د لومړی دا سہولتونه زیات کړل شي.
ٹریڈ به مونږ هلته بڑاو شي چې مونږ کوم دوی لوازمات دي کاغه مثال کانټش وا کاغه سکینر شو چې هغه دلته مونږ ته ډبل ډبل ٹریپل ٹریپل ولګي چې هغه کوم پروسس دی چې هغه تیز شي بل پروسس ما دومره چې یو یو کاله پنځه پنځه شپږ شپږ ورځې ولاړي شل ډیپارټمنټ ناشتي څو پورې چې پته ونې لګي چې کلیرنس څوک نو هغه پورې ٹریډ نشي بڑاوي دی.
د پاکستان کسٹم ادارې لخوا جاری کړل شو شمیرو تر مخه د تیر کال په پرتلا په تورخم دروازه افغانستان سره د پاکستان ایکسپورت یا صادرات زیات شوی. په کال 2023 کې په جولای، اگست او سپتمبر کې اخیستل شو شمیرو تر مخه په دې تورخم دروازه خواوشه نوي میلیون ډالر ایکسپورت شوی وو او سکال یعنی 2023 کې د جولای، اگست او سپتمبر کې اخیستل شو شمیرو تر مخه د ایکسپورت یو سل او یو شپیته میلیونه ډالر ته رسیدلی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي په ایکسپورت یا صادراتو کې دا شمیره هم د تیرو کلونو په پرتله کمه ده. دا ځکه چې پخوا به له دې نه هم زیات ایکسپورت یا صادرات کېدل. دغه سوداګر وایي په تورخم کې د پولیس سنبالولو پالیسۍ، سفری بندیزونو او ترافیکی ستونزو له امله د دوی په کاروبار ډیر اغیز شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي د صوبې جنوبي ضلع د ترهګرۍ له پلوه تر نورو له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی په وینا په دې لړ کې وزیرستان لکې مروت او بنو د پام وړ دي. په داسې حال کې دا چې په دې سیمه کې پروستیو کې د بدمنۍ پیښې زیاتې شوې دي. ځایي ولس تور پورې کوي چې حکومت او امنیتي ادارې هلته د وسلوالو په مخنیوي کې سنجیده نه دي، خو صوبایي حکومت وایي وسلوال به بیا منظمېدو ته په هیڅ صورت پرې نه ږدي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا جنوبی اضلاع وزیرستانونه بنو، لکی مروت او خواوشا کې روان کال کې د نامنۍ ګڼې پیښې وشوې او د غلطه ځایي خلکو د روانې نامنۍ زید وخت په وخت پر لتون او جرګې کړې. روان 2022 کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې د نه ځان مرګي او ګڼ وسلوال بریدونو پرته او وسلوي هدفي بریدونه وشول. د غلطه د نام نه ایتای د خیبر پښتونخوا پولیسو مرستیال انسپکټر جنرال محمد علي بابا خیل هم د دسمبر په درويشتمه له میډیا نمائندگانو سره په خپلو خبرو کې وکړ چې د پوینا د خیبر پښتونخوا جنوبی اضلاع وزیرستانونه بنو، لکی مروت روان 2022 کال کې د ترهګرې پیښو تر ټولو زیاتې سختې سیمې ګڼلې شي. په بنو کې د دسمبر په 19 د چارواکو په وینا د ترهګرې زید پولیسو ادارې په مرکز کې وسلوالو لخوا سرتیری یرغمل کړل شول چې وروسته په عملیاتو کې 15 وسلوال او 3 سرتیری ووژل شول. دغه شان لکی مروت او جنوبی وزیرستان کې پر پولیسو او امنیتي ځواکونو پر لپسې وسلوال بریدونه ترسره شول چې د ځایي خلکو په وینا د غلطه یو ځل بیا دا امنیت پاړه اندېښمن شوي. د لکی مروت اوسیدونکو او ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار یې لاریونونه او جرګې کړي چې د غلطه نامنی زیاته شوې. نن یې پولیس خپل هم تایید کړي
داس دشتګردی په پدغه ځای ولاړ نه وی. دا خبره به مخته هم زی لکه څنګه په اسلام آباد کې هم یعنی خودکش وشو. مونږ به چې کله د افغانستان سکوت وشو هلته مونږ دا خبره کوله چې دا کم وایده وشو دا ډیر خطرناک ته دا اور بدل تر لګي هغه ډول وهم لګي دوه پاغه کې د نن زمونږ لاړخ نه مطلب پدې کې سنجیدی خو پرې دا مطلب پدې کې ملګری و. مونږ به بار بار هغه په ضد په سننه کول جرګې مرکه به مکول چې دا ډیر ټیک اور نه دی. دا به مخته مزي دا به خطرناک پړاو اخلي. خو سمونګوایو کچرته شتیا یو زل سوق سنجیداوی او دا وای چې دا یین اور لګدلای دی په کار دی د مخنیوي وشي کنوی. مونګوایو چې دا مون خواسم د تخشی شکار یو خدا به خامخه پټک مخته هم زین نور سیمه به هم داخلي.
شمالي وزیرستان بنو، لکی مروت او جنوبی وزیرستان پرتا روان کال کې ځای ولس تر سواد، بونیر او نور سیمو کې پر لپسې ولسی پاسونو نا وکړل. د روانې نامنۍ او وسله والو د بیا فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه په وار وار تکرار شوه. د بنو په جاني خیلو کې هم ځایي خلکو لخوا د نامنۍ او هدفي وژنو ضد پرله پسې پرلت پاسونونه او جرګې رابلل شوه. ځایي خلک وایي چې حکومت سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د پرلتونو په دوران ورسره شوې ژمنې دې پوره کړي. بل طرف حکومت، فوج او پولیسو هم په وار وار ویلي چې امنیت ته ژمن دي. وسله والو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو دا د لنډو خبرونو وخت شوی دی. په پېښور کې 2:30 بجې شو د غرمې. لنډ خبرونه به له بوریوال کاکړه وورو.
د سند پولیسو په تیرو درو ورځو کې نږدې 200 افغان کډوال نیولې دي. د کراچۍ ختیځي ضلع د پولیسو مشر ساجد خان سدوزی د دسمبر پر 23 مشال راډیو ته وویل چې د شار په بیلابیلو سیمو کې 150 افغان کډوال نیولې دي. بل پلو د کراچۍ د لویدیځي ضلع د پولیسو مشر فیصل بشیر هم پرون په بیان کې ویلي چې په اورنګي ټاون سایت ایریا او هب سیمو کې 40 افغان کډوال نیولې. پولیس تور پوری کوي چې د افغان وګړي یا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او یا هم په جرمونو کې ککړ دي. خو په سند صوبه کې د بندي افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړی مشال رډي ته ویلي چې په نیول سویو افغان کډوالو کې زیاتره هغه خلک دي چې د علاج او روزګار لپاره کراچۍ ته ورځي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله په ملک کې تر وخت وړاندې انتخابات ممکن نه دي. د خبره د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال د دسمبر پر 23 په لاهور کې خبري غونډې ته په وینا کې وکړه. دا له هغه وروسته دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې په ملک کې تر وخت وړاندې انتخابات ترسره شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټولو کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي ادارو ته امر کړی چې له دې وروسته ښځینه کارکوونکي کار ته پرېنږدي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب د دسمبر پر 23 ناوخته مشال رډیو ته پخلی کړی چې په دې اړه جاري شوی مکتوب کرا دی. په دې مکتوب کې ویل سوي چې تر ثانی امر پوری په نادولتي ادارو کې ښځې کار نسی کولی. ترکیه منلی دا چې په اوکراین کې به د روسیې جګړه په اسانه پایتونه رسیږي. د خبره د ترکیه د دفاع وزیر د دسمبر پر 23 په انکره کې د یو خبري غونډې پر مهال کړی دا. ترکیه له روسیې او اوکراین دواړو سره شې اړیکې لري او دوی په دې جګړه کې ځان بې پرې ساتلې دي.
نمشال لیډیو لن خبرونو سو بلې موضوع تر زو د ایران عدالت پر یو بندي احتجاج کوونکی د اعدام حکم تایید کړي او د بل د غوښتنه منلې چې مقدمه ته باید لسره کتنه وشي. د مرګ په سزا یا اعدام محکوم محمد کبادلو او سامان سیدی دوړو غوښتنه کړې و چې دوی پر ضد جوړې مقدمه د لسره ورزول شي. د پداسې حال کې دا چې په ایران کې د مظاهرو پرون 100 ورځې پوره شوې. صفی الله ستانکزه جزئیات لري.
د ایران سترې محکمې ویلي د محمد قبادلو د استیناف غوښتنه رد خو د سامان سعیدي دوسیه بیرته محکمې ته راجې شوه. دوی دواړه چې د مظاهرو پر مهال نیول شوي د اعدام حکمونه پرې شوي دي. سامان سعیدي چې اعتراضي سندرې او شعرونه یې ویل د ایران د امنیتي ځواکونو د وژلو د هڅې په تور بندي او په اعدام محکوم دی. د ایران قضایه قوې ویلي د سعیدي دوسیه د تحقیقاتي ستونزو په خاطر بیرته محکمې ته استول شوي. تر څنګ د محمد قبادلو په اړه د قضایه قوې په اعلامیه کې راغلي چې د اعدام د حکم په اړه د بیا کتنې او استیناف غوښتنه یې رد شوې. محمد قبادلو تورن دی چې پولیس یې په موټر وهلي، یو تن یې وروژلی او 15 نور یې ژوبل کړي. د ایران د قضایه قوې تر پرونۍ اعلامیې وروسته د محمد قبادلو د ژوند په اړه جدي اندېښنې ښودل شوې. ایراني چارواکو تر دې دمه د بندي معترضینو له ډلې محسن شکاري او مجید رهنورد اعدام کړي او څه باندې 40 تنه نور بندیان هم په اعدام محکوم دي. په ایران کې د مظاهرو 100 ورځې پرون پوره شوې. مظاهرې چې د پولیسو په قید کې د یوې ځوان نجلۍ مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پیل شوې وې ټول ایران ته پراخې شوې. په دې 100 ورځو کې د بشري حقونو مدافع سازمانو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو د فعالانو ارګان راپور ورکړی چې نږدې 1500 تنه معترضین وژل شوي، 3500 معترضان نیول شوي او څه باندې 5000 تنه ټپیان دي. له اکثرو بندیانو سره د تاوتریخجن چلند په اړه هم راپورونه ورکول شوي دي. د دې ډلې د بشري حقونو فعال نرګس محمدي چې په ایوین محبس کې بندي ده پرون اندیښنه ښودلې چې پر ښځینه بندیانو تیری کیږي او ځورول کیږي. نرګس ویلي په دې هم تعرض شوی دی. د ایران چارواکو بیا په ښځینه بندیانو د تیری تورونه رد کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د طالبانو حکومت په ونیو اقدام کې په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې یا غیر سرکاري ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولې ده. د طالبانو د اقتصاد وزارت بیان د عبدالرحمن حبیب د دسمبر پر 23مه ناوخته مشال ریډیو ته پخلی کړی چې په دې اړه جاری شوی مکتوب کړی دی. ملګرو ملتونو د طالبانو د اقدام غندلې او د جدي اندېښنې وړ یې بدلې دي. تر دې مخکې هم د ډیرو دولتي ادارو خزینه کارکونکي د طالبانو لخوا په کورونو کېنول شوي دي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د نا دولتي مؤسسو د خزینه کارکونکو د کار د مخنیوي په هدف د طالبانو د پریکړې په تړاو په لومړنیو خبرګونو کې ملګرو ملتونو دا اقدام وغند او د جدي اندېښنې وړ یې وباله. کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال رامیز الکبروف تیر شپه په خپل ټویټ کې ویلي د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه لري چې طالبانو په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلی اکبروف د طالبانو دا کار له بشري اصولو ښکاره سرغړونه بللې او ویلي چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو مهم رول او بشري چارو ته د رسیدو په برخه کې د هغوی ونډه ډیره مهمه او د نه انکار وړ ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د افغانستان مشر ایزابیلا کارلسن هم د طالبانو د اقدام غندلې. هغې د ملګرو ملتونو یو مفصله اعلامیه خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د انجوګانو د خزینه کارکونکو د کار د مخنیوي پریکړه د ښځو له اساسي او بشري حقونو یوه ښکاره سرغړونه یاده شوې. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او دغه امر په اړه ترې سپیناوی غواړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په یو مکتوب کې پرون شنبه کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو ته وکړ چې تر بل امره پورې دی په خپلو ادارو کې د ښځو کار ودروي. دغه وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب ازادي راډیو ته دغه مکتوب تایید کړ. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د اقتصاد سرپرست وزیر قاری دین محمد حنیف لخوا لاسلیک شوی د دې پریکړې لامل د ښځو لخوا په کارځایونو کې د حجاب او نورو اړوندو مقرراتو نه رعایت یاد شوی. دغه بنسټونو ته ګواښ شوی چې که د امر په تطبیق کې پاتې راشي جوازونه به لغوه شي. پخواني حکومت د اقتصاد وزارت لخوا خبر شوی ارقام ښیي چې د بیا رغونې پوهنې او بشري او ټولنیزو مرستو په برخه کې سلګونه بهرنۍ او کورنۍ نادولتي مؤسسې فعالې وي او زرګونه ښځو پکې کار کوو. ملګري ملتونو مرستندوی هیوادونه دا مهال په غیر دولتي سازمانونو تکیه کوي څو ډیرو خلکو ته مرستې ورسوي. د اکبر خپلواک بنسټ چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو فعالیتونه همغږي کوي د درې اتیاو نړیوالو مؤسسو په ګډون 103 اتیا انجوګانې ثبت کړي دي. په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز لګولو مخکې د طالبانو حکومت په پانتونو کې هم د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او دغه پریکړه له سختو داخلي او بهرنیو غبرګونو سره مخ شوه. د تیر کال په دوبی کې وخت د طالبانو له راتګ وروسته ډېرې ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کاوه په کورونو کې پاتې شوې. خو یو شمېر ښځې اوس هم د کورنۍ چارو، عامه روغتیا او پوهنې په وزارتو کې کار کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې افغان کډوالو زده کوونکو په خپل هیواد کې د واکمنو طالبانو د تازه کړنو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو په افغانستان کې د ښځو پر پوهنتونونو بندیز غندلې او د طالبانو حکومت یې غوښتي چې د ښځو پر وړاندې د تعلیم لارې خلاصې کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د دسمبر پر 6مه د افغانستان په ټولو شخصي او دولتي پوهنتونونو کې د ښځو پر زده کړو بندیز اعلان کړ. نورحال کوټه د مشال رادیو خبریال صمد شبنم راکوي.
د دسمبر پر 23مه افغان کډوالو زده کوونکو د کوټ پرس کلب مخته په افغانستان کې د ښځو د زده کړو د بندیز پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره مال یو افغان کډوال زده کوونکی او مدني فعال ساده دین مشالیډو ته وویل
د طالبانو کومه موجوده فیصله ده د زمر د افغانو خوندو میرمنو د مکاتب او پانتونو د تعلیم باندې بندیز لګولو ته نو موږ د خپل افغانو خوندو سره د ایزار یک جتی او همدردی د همغږی پیغام لپاره دلته راغونډ شوی وو. ادب مدم دی چې له طالب چکم موجوده حکومت ته دا غو سره مو درخواست خواست په هر لحاظ باندې چې موږ افغان خوندې او مېرمنې له تعلیم له رڼا سره محروم ونه ساتي او د دوی پر مخ د علم دروازې ژر تر ژره را خلاصې کړي.
په افغانستان کې د طالبان حکومت په خپل یو تازه فرمان کې د یو د ټولو شخصي او دولتي پونتونونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز فرمان جاری کړی و. د طالبانو دغه فرمان پر نړیواله کچه غندل سوی دی او د ټولنیزو رسنیو ترڅنګ یو شمیر پیژندل سوو شخصیتونو او مدني پالانو هم د ښځو پونتونونو د بندیز غندنه کړې ده. احتجاج کوونکي افغان کډوالي اسینه مشالې ټول چې له طالبانو خواست کو چې په یواد کې د ښځو د زده کړو لپاره د غوي پونتونونو ژر تر ژره پرانیزي.
زه هیله کوم طالبان مکتبونه خلاص کړي. دا ډېر دی افسوس دی چې موږ افغان دي نجونې د افغانستان نجونې تعلیم نشي کولای. ولې نشي کولای؟ زه بيخي متوسره یم چې دا ولې نجونې تعلیم نشي کولای. نجونې کوم تعلیم ته ضرورت لري؟ زه خوان کې دا یو تعلیم یافته نجلۍ سکول ته روانه یې. الکان تعلیم کوي نجونې ولې نشي کولای؟ نجونې تعلیم ته ضرورت لري.
طالبانو په افغانستان کې د خپل واکمنۍ په پیل کې د شپږم ټولګي څخه پورته د ښځو ښوونځي تړلو امر کړی وو، خو په اوسني فرمان کې د ښځو پونتونونو تړلو امر کړی. طالبانو ویلي چې په دې لړ کې د یو شری چوکاټ جوړولو باندې کار کوي، خو په دې اړه نور مجلس یا فرمان مخته نه دی راغلی. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تاندې هلی،
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کوم د پل پینټینګ کې د سوشل شپ باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د خبر پښتونخوا په ملکن ډیویژن کې درتلونکي 2023 زیږدیز کال په جون میاشت کې د ټیکس نه اخیستلو موده پای ته رسی. له دې سره به هغه ټول موټرونه یا ګاډی نه قانون شي چې مالیه یا ټیکس پنه دی ورکړل شوی، د دې ګاډو شمیر لکونه یادیږي. د دې ګاډو مالکان وایي چې حکومت یې ګاډی چلېدو ته پرېنږ دي، نو لوی شمیر خلک به بیروزګاره شي. د دوی په وینا د پاکستاني او موټرو اخیستو توان ځکه نه لري چې هغه په قیمت کې ډیر ګران دي. خو د کسټمز چارواکي وایي دوی به د ملک د نورو برخو په څیر په ملکن کې هم له قانون سره سم چلن وکړي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سواد خوازه خیر بارګین اسوسییشن جنرال سیکرټر سید شاکر علی چې د 13 شلو کالو راسي د ان سی پی یا نان کسٹم پیټ کارډ کاروبار کوي، وای چې ملکن ډیویژن کې تر اوو لکو پورې هغه ګاډي چلیږي چې ورته نان کسٹم پیټ وای او په ناقانونه طریقه راوستي شوی. د دې کې بل ها قسمه ګاډي دي چې ورسره په لکونو خلکو ته روزګار میلاو دي.
د نان کسٹم پیټ ګاډو تقریبا د ګیلګیت چتراله پورې او تر شیرګړه پورې دا ګاډي تلی شي، خو زمونږ د پر دم ډیر غټه علاقه ده، مونږ ته ډیر زیات سہولت ده چې زمونږ ځان په خطه زو نو بیا ځان نور دم بری ګاډي استعمال کوو، ځان په خره ونه سو نو مونږ ته بدینان کسټم پیډ ګاډو کې دومره پیدا را چې کم کا د نمبری ګاډي پاکستاني کم ګاډي چې مونږ ته په 50 لک روپے ملایږي، دا مونږ ته په 20 لک ملایږي. نو په دې وجه باندې زمونږ د خلکو سہولت ته پاره دارزان مونږ ته ملایږي دومره وسه مونږ نه رسی چې 50-60 لک روپے به مونږ ګارانډي واخلو.
نمبر اسی دن کے کاروباری تن پر مان لی چیتے رو لسو کالو را سے این سی پی گاڑی لری اخپل کار روزگار پر کبھی وائی چی ملکن ڈیویژن کے دا ٹیکس نشوالی لوجے خام معیاری گاڑی ڈیر پر ارزان نرخ ملاوی گی او دی سیما کے نوی پی صدا نزیاد خلق ہم دا گاڑی استعمال وی
چونکہ دلتا پاکستانی گاڑی چیز آگی پر نسبت دا دیر مضبوط می کار زیاد نرو باسی نو مون پاکستانی گاڑی دومرا زیاد نی اسکو دلتا مون طول جاپانی گاڑی اسکو نا این سی پی دی مون زان لے استعمال ہو کم گاڑی استعمال کو نو آغا سوخ استعمال کو بیا آغا بل مڈل لا شینے مڈل لا گنا بیا آغا بدل کو زان لے بیا بل والو کنا دے من دے دے طول خلق در سہولت تے کدا ڈاکٹر سر دا گاڑے دے وکیل سر دا گاڑے دے دکاندار سر دا گاڑے دے کور خلق دا یوز کی دے خلق دا دے من دے زیات سہولت تے
دا نان کسٹم پیٹ گاڑو کاروبار کون کے شاکر علی زیات وی چی دی سم کے دا ٹیکس لگاولو خبرو سرا دوی پر روزگار لوی اثر پرے وتے کہ حکومت ٹیکس الگو او دا گاڑی بن کرل نو دا گاڑو مالکان او کاروبار کون کی بئی سخ مخالفت کوي
سنگ جی وا تلک گاڑی پر ملکن ڈویژن کی دین غیر بن خلق مستی نہ کئی دا ټول خلق بده بند روزگار کئی کی اوسو د کی چاغسته ده نه پاغي کی درې سلور تنه پر روزگار دی یو ډرایور ده یو کلندر ده دو تنه مالکان نور دی بکی سبزی خرسی نه دې سره سره به موږ ته بری ملکن ڈویژن کی 25 30 تا خلق بے روزگار شي نو هغه اخیری چل کئی ڈاکی بکی رزنیانی بکی نو اسی حالات خراب دی روزانہ پولیس پہ پلان کی دے کہ ڈاکاو شو پرانا ورت باندھے نو کدا یو چوٹ بل و لگی تے خلق باندھے دا گزار بل وشو نو منگ دی حکومت تے درخواست کو نو بدے خلق کو رحم وکئی دیو ل نور ٹیم ورکئی مزید چې دا خلک د دې تشویش ته د مصیبت نه آزاد شي
د ان سی پی یا نان کسٹم پیټ ګاډو قانوني حیثیت پړه ملکن ډیویژن ایکسایز اینڈ ټیکسیشن مشر جاوید خلجی وای چې د اتلسم قانون تر سوري لاندې د ملکن ډیویژن په نه ضلعو کې دا ګاډي چلی دی شي هو کچره حکومت دې سیمه کې ټیکس الګولو د ټول ګاډي به ناقانونه وي ځکه چې دا ټول سمګل شوی ګاډي دی
د کسٹم زمو سدل ته عام طور لکه دوه پروسیجر کیږي یو دا چې د یو کس سره امپورٹ لائسنسی او اگر ریگولر امپورٹ کری دا یہ پالیسی تحت نو آ کسانو گاڑی اہم لگا لگا کے دیشی او بل پروسیجر آ گئی چھ لا انفورسنگ ایجنسیز کم ان سی پی اسٹاف دا اونسی او بیا دا طریقہ کار مطابق اکشن کی او اکشن نپس آگے تا ان او سی ور کی او هغه نه پس بیا هغه لیگل شي نو دغه دوه طریقې کې دی شي
د موټر او رجستریشن او ټیکس اغستون کې محکمې مشر جاوید خلجی تر مخه کال 2015 او بیا کال 2014 کې حکومت د نان کسٹم پیټ ګاډو رجستر کول لپاره خصوصي رعایت امنیسټي سکیم منظور کړو دی وایي چې کال 2018 کې په مقامی توګه د ان سی پی ګاډو رجستریشن شو او ټول شمیرې یو نیم لکوه خو د هغې وروسته هم د نان کسٹم پیټ ګاډو سمګلینګ جاری دی خلجی زیاتوی چې نان کسٹم پیټ گاڑو کې دغلا گاڑی هم شامل دي او حکومت دغه ټول گاڑی د قانون په چوکاټ کې راوستل غواړي بل خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ملکن ډیویژن او پاټا کې د ټیکس لګولو په نیټه د لسو کال لپاره د مرکزی حکومت نه د غزول غوښتنه شوې ولی مرکزی حکومت په قبایلی سیمو او ملکن ډیویژن کې ټیکس نه لګولو تر دې دمه څه قسمه فیصله نه ده کړې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
کراچی د پاکستان لوی خار دی او زه نیاز علی خان لدی خار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم مشال ریډیو اوري چله حالاتو خبر شي زمونږ پرونه د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدلی شي
په 2002 زیږدیز کال کې چې اخرنۍ ورځ شپې دی د خیبر پختونخوا امنیتي حالات یو ځل بیا خرابېدو خواته روان شوی روان کال یو شمېر داسې پیښې هم شوي چې د بشري حقونو د سرغړونو له امله د اعتراض وړ بدل شوی دی د صوبې د مختلفو سیمو خلکو د نامنای او د بشري حقونو د سرغړونو خلاف پراخې مظاهرې کړې دي په عین وخت کې د صوبې حکومت ویلي چې د سیمې د امنیت ساتلو چارو ته ژمن دی او دا چې امنیتي او هم د بشري حقونو حالت له نږدې څاري په 2002 زیږدیز کال کې د نامنای تر ټولو زیاتې پیښې په بنو او شمالي وزیرستان کې وشوې چې پکې یوه د جانیخیلو د اف سي ځواک د سرتیری رحمان زمان دردون کې وژنې وه زموږ همکارې فرخندې اسد په خیبر پختونخوا کې د بشري حقونو د سرغړونو پیښو ته کتنه کړې ده رپورټ یې د جانیخیلو د وژل شوي اف سي سرتیری د یو کلیوال په غږ پیلېږي
دا په جنې خلو سیمه کې و دا تقریبا د کوم ساري څخه نه جدا کړي او یو خو صرف مړول وی کنه هغه
دا د بنو د جنې خلو یو سیدون کې ظاهر حفظ دی چې په خپل کلی کې د هغه پیخې په اړه راټوای په کوم کې چې د دسمبر په 15مه وسلوالو د اف سی دی یو سرتیری رحمان زمان په کور وسلوال بریدوک هغه او د هغه یو ځوان زوی په ډزو وجل او رسته یې تر سر له تنا جدا کړ
نو هغه سری چې کوم 2-3 کیلومتر لري وړي او چې کوم مین روډ دی هغه باندې را ځوان کړي او تر یو ورکوټه باندې زوی یو ځوان زوی کنه هغه هم سره کړي او ختم کړي
ظاهر حفیظ وايي په 2023 کال کې د دوی په سیمه کې داسې واقعیات وشول چې په کې نه اوازې ته بشري حقوقو سرغړونه وشوي بلکې په بیانولو سره د دوی زړونه دردي کی
کلی علاقې والا مشران راغله لاغوي وي چې را په دمر یو دیو ور دې تر ځل نه راځي موږ بس یاتي د غيو نور نه امید یو دار سینا هغه مراکز خو کلی جنازه مو وکړه د کلی د علاقې خلک شرکت پکې وکړو
په 2023 کال کې د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان او بنو ضلعو کې د نامنې زیاتره پیخي مخې تراغلي د بنو یو بل اوسیدونکي ډاکټر سبحان ولی د 2023 کال په اړه وایي
دا خو امنیت ولا موږ نشو ته ویل د کښې د خوشګوارې وکی په کې وشو چې هغه د بنی حقوق سره هغه ډېر زیاتې شوې دی موږ هغه غندنه کوو بیا هغه حالات د امنیت طرف ته روان دي امن طرف ته نه دي روان
د 2023 کال په جون میاشت کې د وزیرستان د ځوانانو د تنظیم څلور غړي د میر علي په حیدرخیلو کې په داسې حال کې وژل شول چې له یو ملګري سره د ډوډۍ تر خوړلو وروسته بیرته میر علي ته روان وو د وزیرستان اوسیدونکي وایي هلته په دغه کال په هدفي بریدونو کې ګڼ خلک وژل شول او دوی پر ضد څو سو وارې احتجاجونه وکړل د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي شاه وزیر خان مشال ریډیو ته وایي دوی یوازې امن غواړي
امن غوړو خپل ډویژن ته امن غوړو خپل صوبې ته امن غوړو خپل مملکت ته امن غوړو او امن د مو بنیادی حق ده
بلخوا په 2023 کال کې د جنوبي وزیرستان د کامی سملې کړي علي وزیر الله هم د کراچۍ له جیلا خوش نه شو د هغه د بند د دسمبر په 14مه دوه کال پوره شو له اوس یې دریم کال روان دی د دسمبر په 23مه هم د علي وزیر د خوشی کولو لپاره په ډیر اسمن خان کې یو احتجاجي لاریون ترسره شو د علي وزیر وکیل قادر خان وای چې کله یې په یو مقدمه کې ضمانت وشي نو پولیس ورپسې بلا راو باسي
دا درې کې سونه دلته کې د باندې د کراچۍ دی بده درې واړو کې په ضمانت ته او د دې نه علاوه په د باندې درې کې سنور دی چې یو د میران شاه دی یو د ډي اي خان دی او یو په د 400 دی د عدالت
بل خو د بشري حقوقو فعال درس خټک چې دا وخت راولپنده په اډیالا جیل کې دی د 2023 کال په دسمبر کې د پاکستان یو پوځي عدالت هغه ته د ریاستي رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي قانون افیشل سیکرټ اکټ له مخې د 14 کلونو قید سزا وربلې خو هغه دا پریکړه چیلنج کړي ځکه چې د هغه وکیل انعام الرحیم وايي پوځي عدالتونه پر یو ملکی وګړي د پوځي قوانینو د عملي کولو اختیار نه لري د ادریس خټک لور تالیا خټک مشال ریډیو ته وايي دا مشرخورې د پلار د بند له وجې د ذهني تکلیف نه تیریږي
اوس 3
ایئرز
نو زیات کیږي چې بابا مشرمیشته ده شروع کې څومره سخت و او موږ هم نن هم موږ هم سخت ده چې موږ یو لایف کې دومره امپورټنت ایونټس چې پاپا مس کړ څنګه به موږ چې د کنوکیشن شولو کلا ټول پاپا لګ خپل پین سره تصویر نشته نو ما سره څوک نه مو تصویر نشته تا
بل خو د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل پلاټ پروفیسور محمد اسماعیل وای له 2000 کال راهیسی په عدالتونو کې مقدمه روانه دي خو تر اوسه معلومه نه ده چې فیصله به کله کیږي
اوس یې را باندې د سایبر کرائم بل کیس کې کوم دي نو په عدالت کې شروع کړ بل عدالت کې چې څوک بیا د انسانو کو خبر کوي نو ریاست هغه خلاف جاري کیسونه ده دروغو کیسونه ده دروغو ګواهان
په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو یو فعال او وکیل شبیر حسین کې ګیانې چې زیاتره د لادرکو کسانو مقدمه کوي وایي داسې کورنۍ ورترازي چې خپل خپلوان یې لادرک دي او دوی ته هیڅ معلومات نه وي
معلومات شرط دي چې دومره په تیار کې ساتل شوی دی یو مثال لرکوم چې دا کنا یو زنانه راغلی و او لاغي زوی د ترک د درو کالو درې کالې اړې ادارې ته درخواستونه وکړل چې ول جواب کړی نه ورکو او دا غیر کوستم دل چې ماته سره دوه یې چیرې مې سره دی زمو پکیټ کې د خپل پلان کې دی
د 2023 کال په اگست میاشت کې په بنو کې د دینی مشرانو په یو مظاهره کې ول چې خزی به پارکونو ته نسی د زینو دینی مشرانو وینا و چې پارک ته د خزو ورتګ د سیمې د دود خلاف کار دی خو بل خو د نومبر په میاشت کې د جنوبي وزیرستان د وانه انجلوس تک کو د خپل کالج د فعالولو لپاره مظاهره وکړه. د دوی غوښتنه وا چې د وانی ډیگری کالج د ورته زر فعال کړی شي. د وانی نه د عوامي نېشنل ګوند یو غړی عبد وزیر وای خبره ده چې پیغلی او ځوانان یې اوس په خپل حق غوښتلو په هشه ودی.
په فیمل کې دومره شعور هغه خپل حق ته بارا یو ځای ته وصل شي او ورسره لکه د سلطان کې خپل ته کوم دی هغه ډیر دا ځای دی چې د مخته څوک بالکل وتر دی هم نشي.
په 2022 کال کې په سوات، پنیر، شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، بنو، باجوړ، کوزدیر، پیښور، لکی مروت او ټانګ کې د نامنۍ د پیښو د وسلوالو د بیا فعالیدو او د بشري حقوقو د سرغړونو خلاف پراخه مظاهره او لاریونونه ترسره شول او د ټولو یو وینا وه چې په امن غواړي. بلخوا د افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو د لوړو زده کړو تر بندیز وروسته د 2022 کال د دسمبر په 21 په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټس فدرېشن غړو او افغان زده کوونکو مظاهره وکړه. دوی ویل تعلیم حاصلول د نجونو بنیادي حق دی. بلخوا د دسمبر په 23 هم د جنوبي وزیرستان په مکین کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د سیمې د امنیت او د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره احتجاج وشو چې ورته د غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی وو.
یو سپین ګیرای پلار او تر او تر ګرځي خپل زوی غواړي. یو مور په انتظار ناشته د زوی یو رختای.
د سیمې د امنیت لپاره د مکین په احتجاج کې په سلګونو خلکو ګډون وکړ.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدای نه ال کې
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلک راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
اور کمنګ د لوګي نمرو زمنګ بچی مریدا به بارې د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم څومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دي، څومره د پاکستان پولیس مشر دي. د ټولواله خلک انتي پورته کړي کلاشن کوز نه ډه تاولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږه او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
د پېښور په مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره د درې ورځنیو لوبو تابع شوی و. د جیل انتظامی ویلي د لوبو ترڅنګ یې بندیانو ته د زده کړې او نورو هنرونو خول هم پیل کړی دی چې هدف یې دوی پر خبره تربند وروسته دوی د ټولنې ګټور غړي جوړول دي. شبیر احمد جان له پېښوره دا رپورت مونږ ته را لېږل دي.
دا خیبر پختونخوا پولیس محکمې لخوا پېښور سنټر جیل مرکزی بندیخانه کې د قیدیانو لپاره را جوړ شوې د لوبو درې ورځنۍ میله د دسمبر په 23 پای ته ورسېده. پېښور سنټر جیل کې په بیلابیل جرمونو کې ککړ قیدیانو ډېر خوشاله وو او وایي چې د ډېرو مودو راسې دلته بندي دي نو ډېر خوند یې د دې لوبو نه واغستو. دا قبایلی ضلع خیبر باړې تحصیل ذاکر افریدی مشال لیډو ته وایي
دلته چې کوم ایونت شروع دی دا ټول اول خو مونږ د خیبر پښتونخوا جیل خانه جات شکریا ادا کوو ځکه چې دلته درې ورځې کومه میله شروع مونږ تقریبا تین سال دلته په جیلو کې وشو. اسې نور مرګري په جیل کې ډېر وختونه وشول خو لکه دا کم ماحول تاسو ګورئ لکه اختر ورځې شپې شروع درې ورځې داسې میله شروع لکه د اختر ورځې او ټول کې دیان مرګري ډېر خوشاله دي او په ټولو گیمونو کې مونږ سره بھرپورې ساخري.
دغه درې ورځې لوبو کې دا ټول قیدانو ترمنځ یو شمېر د لوبو سیالۍ وشوي چې پکې غوره لوبو کوونکو او سیالۍ ګټونکو ته انعامونه هم ورکړل شو. د پېښور سنټر جیل سپرډنټ مقصود رحمان مشال لیډو ته وایي چې د دې ملي غرض او مقصد دا دی چې دا قیدیان ډېر د ذهني دباو ښکار وي نو چې لږ په آرام شي او بل دا د دوی د اصلاح په لور هم یو ګام دی چې دوی نه د ټولنې یو خو وګړ جوړ شي. دا چې نور دغه قیدیانو لپاره د جیل دننه څه سدوی کوي
د قیدیانو لپاره موږ ځکه دا شی کوو چې دا خلک یو سټرسفل انوایرمنټ کې دي. لکه د کیسونه خپلې کورونه ته پاتې شي بچی ته پاتې شوي که نه، نو موږ وایو چې دوی ته یو د انټرټینمنټ یو پلیټفارم دوی ته موږ ورکو. او بل د دې نه علاوه دا د دوی د اصلاح د کریکشن یو دغه ده، ولې چې اوس موږ جیل نه کریکشن طرف ته روان یو چې د خلکو اصلاح وشي. د دې خلکو ګور موږ دوی ته فارمل ان فور ایجوکیشن هم ورکو، سکلډ دغه هم دلته کې اوس یو دغه موږ لګو د لیدر انډسټریز دغه هم لانچ کوو لګیو. د نه علاوه کمپیوټرایزیشن دی، او د نه علاوه د الیکټریشن کورسز دي هم دوی په
دمدار ساتھی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نشر کولو،
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دے
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 سلور سو شل و سو دریاویا شپک سو و سلویخت سلور سو شپک نوی.